کړي، د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا پټه په درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاګل او څه ناڅه ګټه به په لاس ورتله.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. د روانې خپرونې په دوام کې ځانګړې مرکه لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو له اقداماتو داسې ښکاري چې د نجونو پر زده کړو د هغوی بندیز لنډ مهاله نه دی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره د کانکور په ازموینه کې د نجونو د ګډون د مخنیوي په اړه د طالبانو د تازه اقدام په غبرګون کې کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونو پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمون کې عبد الله احسان آزادی رادیو ته وویل د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حق دې نه ځنی اخیستل کیږي. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. د اورزګان ولایت د والی ویاند احسان الله حماس دا پیشه تایید کړه. حماس وویل تر اوسه څرګندنه ده چې دغه ځوان ولې ځان وژلی دی. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لیشتونکو بې پیلوټ الوتکو تیر شپه په اصفهان کې د ایران یو دفاعي فابریکا ویشتي او څناڅه یې زیانمنه کړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یو پل څخه د بس موټر د لویدو له کبله لشتر لږه څلوېښت تنه مړه شوي دي. یو چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. او د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې د جمعې په ورځ وکسان په ډزو وشلي وو.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لای ودا سي ډاکټر سره خبري کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشتہ کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په وروختون کې د یوې څنګه مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه نقطه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله. او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړل، چې په 1990 په اخر کې مې هلته هغه مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړل. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه. په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله مې په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسور ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نو زه نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لخته افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړله چې د ځای مو ته ساتي که زه جرمني لخته زده کړم. نو ما څه وځو به برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلمانی ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله چې هغه ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړې وه ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی.
ډاکټر صاحب دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې بیا راغلی هالینډ ته هلته مو هالینډي زده کړه او بیا لیغنه جرمني ته د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم ما روسي ژبه کله چې اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستله نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. چې فکر م نه کوله چې زه به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خو سنم کم وه ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشې په حساب ارتباط سره لري د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده. مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی. خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالنډي ژبې هم ورتهوالی ډېر دی. مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالنډي ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال از ما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلې شوې، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلیږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته غژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولی. بنان د دې علم له سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي، یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې خمواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنې کړې دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپل ډاکټرا لمړی دښتو ډاکټرا مې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه و. او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې باندې منل شوی بروشور و چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د ترکه د ناروغي تشخیص وکي په شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم عملیات تر سره کی اته پر د ډیر عملیاتونه دي زموږ کولای په لاند وخت ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیره د جاغور یا بعد اول عملیات نه دوه مرامن کشي باید د ترکه غوډه ټول مکمل یو لغت په نوم د اکسا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و اته ډیر ته نه ویم 15 کاله مخکې نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د ترکیې جراحي اوس ترسره کی یا وخت په بل ډاکټرو باندې فعلا کار کړم. ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړی دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنی کړی دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته یو غوښته روښتیا په مجله کې ما ډیر لیکنی کړی نشم ویلای چې شل یو دوره هم په روښ کړی وی بیا بعض شوم چې ما کړی وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنی کړی وی نو ا نظر په دوه چې کوم واخی کوم موضوع ها دی د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړو په د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي. اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي دی غوی لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په کوم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېر مرسته کړې ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه ترې په طبابت کې او په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي تر وخته پورې کې و ما تاسو مخکې یاد نه کړل ما په هالند کې چې و ما د زړه په جرای کې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه هغه چاپ شو نو د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرای مرکزونه دي او د زړه د بای پاس د پاره د پخې رګونه اخیستل کیږي شین راګي چې موږ ورید ورته وی هغه لکه باید نوې راګونه زړه ته چول کی نو دی یو څلور پنځه میتود چې ما کړل پوزه کې بیا مې یو کتاب ولیکل د هو ډاکټرانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی وو خو زه اوس په هالند کې ژوند کوم زه اوس په جرمني کې نو جرمني کې مسولیتونه زیات دي اول خو نوې مملکت وو
خو تاسو که سم وای چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علوم لپاره ډېر مساعد نه دی کله مباح بولی کله بي ضرورت بولی لیکن تر اوسه پوري هم چې ډېر کار شوی دی خصوصا په دې ورستو یو څلويشتو کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولتي چاپ کې ډاکټرانو په خپل ژباړل دي یا لیکل دي او په خپل مصرف جنو چاپ کړی دي.
خدا انفرادي مسائل دي مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیتونو چې په لاند کې درلودل زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي او هغه وخت کې د طالبان لومړی حکومت و ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و هم د فرانسې ته راغلی و بیا آنلاین ته راغی جرمني ته په وخت کې د دوی سره د مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی تاسو به په اړه اورېدلي وي د ټوپ په نامه باندې زه دا تقریبا کله کله ګورم موږ په 2020 کال کې د قندهار د پوهنتون لپاره یو کتاب چاپ کړل د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زینب پیژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړل. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یو ځای کېږي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کېږي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپل ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. که نه
دا ځینې هیوادونه خصوصا د پرمختللي هیوادونه کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلي شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی څه ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بیرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2010 کې تللی وم. 2010 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم. د دوی پاره چې د موږ عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلودل، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډېر ولایتو ته زه لاړلو.
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي، خو د میندو پلرونو څخه یې د خپل هېواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن یې نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی او تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپلو دوای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وکړي، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان څه ورته په جرمني کې کړم، متاسفانه اته روسیا کې کېدلې شتنه په مسکاو یو په غټو خرو کې د کوټنې شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جرای په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل الته نشته.
نو هغه وسایل الته نشته دي. اته په جرمني کې په ټول روختونو کې هغه کورونه چې ذکرم په ټول روختونو کې نه کیږي. کېدای شي په غټو روختونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې.
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روختون کې یو مسؤلیت هم لري دی وی برخه مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي. دا چې امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 شپږم کال وکي او پنځم کال په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیا دم اوه وخت کمپیوټرونه وو باز نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولګر شول د هالندیانو د وی ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت وو. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویلی و چې مخته خطر ولګی چې د پلانې په نوم را رسیدلې دي. بلې ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لار نه زبېت واست هر څکړم د طبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو ل ډیر لوی او غزاف مصارف او دک برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوه کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب دوه کتابو چې نه کی د کومه جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ماده پر د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی. بعد یو غن امریکا او انګلیس او کاناډا رسی بعد یو غن جرمني خبر په سیستم کې ده. تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغییر
نشي. ډاکټر صاحب څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو سره تقریبا یو همیش مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوې ده په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوې ده. شخصي روغتون دی. کوم څوک د صافي په نوم باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسلارم. ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یو لیکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شوه زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په دورستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغه باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روختون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه درلودلې او دا کار وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یو مثبت نتیجه ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو چې په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یو نه زړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریټیک بنسټ پکار دی. یعنی طبي یا کتاب یا پروتکلونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولای شي مشخص پروتکل په اساس باندې ناروغي تداوی کی. بل مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی دغه څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوی دی د کوم مرض لپاره کومه تداوی ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وکنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شولم چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی پر د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میرې اول قدم کې د زړه د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږیو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین تر ټولو نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکه موادو کې د حیواني غوړو نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړو نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي، دوی پر چې د ګردو یا موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک اوبه نه څښي. متاسفانه بعضې مسایل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده، په روژه کې یو انسان شپاړه ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلې، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یوه هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یوه توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده، باید افغانان د سیګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونو له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنګ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هېڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزی په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحی اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکی یا د حوضونو اوبه چکی.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څنګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.